سلام ستړي مشي د مازیار څلور بجې دي تاسو زموږه کلاساته رادیو نه اوري زموږ د خبرونه ډیره برخه د حق د پروګرام ته ځنګړې شوی چې تکراری پڅو شی بو کې پیلي خطرغه وړاندې د سات خبرونه د طالبان د حکومت د سوداګری وزارت د امرستيال احمد الله صاحب په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی د سوداګری پلاوی د سمحال حل د سفر کوي چې وړاندې تر دې د سوداګری خونی او خپل سوداګر ویلی او چې پاکستان د سوداګری او ترانزیت په برخه کې خپل ژمنې نه پلي کوي د طالبان تر واک لاندې وخت راجانس د شنبه په ورځ نو وخت خبر ورکوي چې د دغه سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت سوداګرۍ او د ترجیحي تعارفو اړوند پر مهم موضوعاتو خبرې کول دي. د په سال کې د یک شنبه په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په مشرۍ یو پلاوی کابل کې وو او له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې وې. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته جرمني نورنۍ اروپای هیواد شو چې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکي ومنل. په اروپا کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه خوده نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي برلین ته رسیدلې دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو یو قونسلي کارکوونکی به په برلین او بل هغه به په بن کې دنده پیلوي. د جرمني ډی پی خبرې ژانس هم ویلي چې د قونسلي چارو دغه دوه کارکوونکي چې نومونه یې نه دي خیسل شوی جرمنی درسیدلې دي. جرمنی د اقدام رسل هغه کوي چې د دغه هواد کورنیو چارو وزیر درچو او په جرمونو د ککړو پنه غوښتونکو د سول پړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. جرمنی د تیر جمعې پورس یو اتیا افغانان په والوتکه کې کابل ته اخراج کړل او په خبره د هغه کسانو چې جرمی دوسی درلودلې برلین ټینګار کړی چې د طالبانو د قونسلي مامورانو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا ده. ټاکل شوی د اوکراین او روسیې مرکچیان سبا چهارشنبه په ترکیه کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی داسې مهال کړي چې سولې ته د رسیدو لپاره پر کرملین د لویدیځ فشارونه زیات شوي دي. د سولې د خبرې داسې مهال پلان شوی چې روسیه د اوکراین پر پلازمینه او نورو ښارونو خپلو خونړیو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. د سولې پر خبرو سربیره د زندانیانو تبادله د سبانیو خبرو مهمې مسلې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران نن کابل ته ستانه شوي او شپږیزې لیګ کې له خپلو لوبډلو سره یوځای شوي دي. کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبغاړي بېلابېلو لیګونو کې پر لوبو بوخت ول. محمد نبی او ګربز مسینک لوبډلې کې لوبیږي او ابراهیم ځدران د بوساتونکو لوبډلې لوبډل مشر دی. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پایله او د اګست تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
سلامونه ستړي مشه دازما حق دی پروګرام ته مو ز فريده سيال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو حکومت پرون په افغانستان کې د څوارلس سوه څلورم میلادي کال د کانکور نتایج اعلان کړه. په دې نتایجو کې د کانکور عمومي اول نمره سید موسی د کابل د پامیر نوین خصوصي ښوونځي فارغ شوی زده کوونکی و. د کانکور دویم او دریم نمره هم د همدغې ښوونځي فارغین وو چې په کانکور کې د ښو نمرو په ترلاسه کولو سره د طب پوهنځي ته بریالي شوی دي. خو سکال دریم کال و چې افغان نجونو په دغه کانکور ازموینه کې ګډون ونه کړ او څلورم کال دی چې افغان نجونې له ښوونځیو نه فارغېږي. له دې سره بیر افغان نجونې پوهنتونونو ته د تګ اجازه هم نه لري او په کور کې نول شوې دي. پرون چې موږ یو شمېر افغان نجونو سره د کانکور د پایلو په اړه باندې خبرې وکړې، دوی د کانکور ازموینه خپل هیلو ته د رسیدو یو پل یاد کړ او یادونه یې وکړه چې هر کال کله چې وینې لکان د کانکور پاس موینه کې بریالي کیږي پانتونونه د زی ته یو کال خپل هیلو شاته پات کیږي او کله چې دغه نتایج لن کیږي دوی ورته زوريږي او کړيږي کڅم کېد شي د ډیرو ورونه په کانکور پاس موینه کې په خو نمبر خو پانځه ته بریالي شي. خدای چې په ټوله کې افغان انجونی په دغه ازموینه کې د نګرون لکابلا څومره زورول کیږي، احساساتو ته څومره صدا مرسي یو پټول کې، هغه شاتک چې دوی کې د دریم کال دی چې د دوی کانکور ازموینه کې ګډون نه کوي، څلورم کال دی چې دوی خوانځي ته نه ځي، نو هغه کسان چې د خپل پاپا شپږم صنف کې یوم صنف کې وځ به فارغ وو، یا کوم کسان چې لسم دولسم ټولګي کې وو، دوی یو کال دوه کال مخکې کانکور ازموینه ته ماده و چې امتحان ورکړو پانتورن ته لاړ شي، خو د پټول کې دغه عمر چتللې دی، دغه وخت چې ځای شوی دی جبران کېدلی شي، نشي کېدلی، په کورونو کې جنې په کوم کارونو مصروف دي، او لدی سربیره کوم کسان چې د خزده حقونو لپاره کار کوي، دوی ورته په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کوي. د دوی فعالیتونه څنګه دي؟ آنلاین زده کړې په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. ولسته کړو محروم انجونی هم را سره دي په پروګرام کې، هم درنګ د خزده حقونو فعال هم را سره دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ، د موضوع په تلاړو سره خپل نظرونه شریک کړئ. د نظر په پروګرام کې د خزده حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبری، همدارنګه لسته کړو راګرزول شوی زده کوونکی هریوا، او د لسم ټولګي زده کوونکی چې وسته هم لسته کړو پاتې ده شبانه نوری دي. تاسو درې وړ قدر منی پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی، مننه لدی چې وخت مو پرې خود او راغلی ګډون مو وکړو. شبانه جانې، له تاسو سره به پیل کړو. تاسو سره چې وړاندې ما خبرې کړې دي، مرکې مور سره کړې دي، لسم ټولګي کې وای چې طالبانو خوانځي وتړو، تاسو له زده کړو پاتې شوي، یعنی تقریبا دا څلورم کال دی چې تاسو اوس احتمالا د پانتون په دویم صنف کې وای، که چېرته زده کړو ته مو دوام ورکړی وای. څه کال بیا کانکور ازموینه کې الکان اول مقام وګټه، او بغیر له دې چې جونیور سره رقابت وکړي، داسې یو رقابت یو طرفه رقابت دی چې یوازې الکان په کې خپل منځونه کې رقابت کې جونی په کې نشته. کله چې کانکور نتایج اعلانېږي، څومره زورول کېږي؟ کله چې نتایج ګوري خفه کېږي؟
السلام علیکم غلی سیاست ته، غلی اکبر ته، نور خويند ته، لږ ټول به خو څه یو کین چې پرې موضوع کې مون خفکی ګو، او تر ټولو د خفقان شو د خوغه بخوا پر اوسه کول چې کله چې د دفتر نه راتللم، نو تلار کې د هلکانو د مکتب فراغتو نه، د مکتب فراغتو نه، د دوی په کله یو باندې انزاګانې کړې وې چې هغه لحظه، یعنی زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړي دي، زما نه یوازې زما د موږ ټولو نجونو هیلې، یعنی شاید ورځې ډېرې خرابې روانې راغلې وي، داسې ورځې چې زده کړې مثلا د مکتب پرانستل وي یا د ښوونځیو، هغه مهمې ورځې دي. خو هغه ورځ چې کله ما هغه هلکان ولیدل چې دوی کالي رنګه او امضاګانې ورباندې شوې وي، هغه ورځ واقعیا چې ما تر ټولو سخترینه ورځ وه چې تېره شوې وه.
ستاسو کورنۍ کې بیا شبانه جانې داسې څوک شته چې هغه د کانکور ازموینې ورکوي یا درس ورته وایي، او داسې اجازه نه لري د دې په خاطر باندې چنجونې یاستې دي که ازموینه کې ګډون وکړي یا درس وایي یا آمادګي ورته ونیسئ؟
اوس ما د کاکا زمن دي چې او د ما زمن میشته، هغه چې دي آمادګي وایي د کانکور، خو تر اوسه کانکور نه دی ورکړی، نو هغه ته چې زه ګورم که چې د مکتب وخت وم، هغوی تقریبا په اووم او اتم صنف کې وو، ما به دوی ته زه به پنځونې تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشتې ته کامیابه شم. ما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل، ادې دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي، او زه له هماغه چې ناستم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
روسته بله تاسې نور په دې اړه چې د ښوونځي خاطرې دي کمیابې ډېرې یادېږي، اوس په کور کې څه کوي، په دې اړه به درنه ډېره واورم. هریوا جانې، ته هم ستړې مشي، په خیر راغلی، زه هیله مند یم چې ستاسې نوم سم تلفظ کړم او څه تېروتنه پکې ونه کړم. له تاسې اورم چې تاسې سږ کال د کانکور ازموینو په اړه باندې واورېدل، او فکر کوم چې تاسې به یا څه کال یا بل کال ته فارغېدلی، ځکه چې اووم ټولګي کې وایي چې طالبان راغلل.
شامل ډیر وختونه وتل، ځینې وختونه داسې کېږي چې زه بیخي را څخه ګډوډ شي چې زه به اوس په دوهم ټولګي کې وای، بیا د هغوی پوښتنه کوم چې هغوی په دوهم ټولګي کې دي، نو بالکل من ډیر ما کله چې حلقان وینم مسار وختي چې دوی زی ام ورونه دي په قوازه لورونه سره یو ځای خوانځي تل پلمه خو چې کله دوی سار وختي خوانځي تزي نو زه کوخه کوم چې دوی ونه ګورم نو ډیر من د ښمنه کېږم او ډیر خفه کېږم کله چې هغه وینم او همیشه هم دې فکر کوم چې اوس په ځهم درس ویلو خوانځي ته بتللې نو اندښمنه ډیره ما او ډیر ستونزې ځینی را ته پیدا شوې دي له همدې عمله
هریوا جانې کله چې دا ورونو ګوري یا تر زمان یا شاخوا کوم کسان چې لکان دي دوی اجازه لري کولای شي لاړ شي خوانځي ته یا کور کې ورته څوک څنګه وایي او حکومت خو دا په پنجونو باندې بندیزونه وزکړې شو دوی خوانځي ته نه سي کله د سه هیله کړې چې کاشکې ته ملک وای شي کولای د شو لاړ شي د لکان سره یو ځای خوانځي کې درس وای
بالکل ډیره وختونه ډیره نه هیله شمه وکړه چې دا فکر کوم چې دومره وخت را باندې ځای شو نه پیغام چې نور بچم دا دغه په دې چې یو خزه ما نور محدودیتونه به هم را باندې لګيږي نو کله واره هم دا سوچ راته کوم او دا فکر کوم کاش کی زه هم حلق وای د کورور می دا یغم دا هیله درلودل چې یو ژورنالیست شي او ما هم دا هیله درلودل و څنګه وینم هغه په هنتون هم وای او بلا بل زای کی دنده هم لري نو زه چې هغه وینم نو زما یو زینې د ماتیاتونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خزه یم نو ماته رزخ نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډیر سخت خفه کیږم او زه هم کاش چې زه هم حلق وای نو زه هم تر خپل هلو رسیدلی وای
مدن هریوا جانې بیرته درته راکړ زما اغلی اکبری تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی تاسو زموږ دغه دوه قدر منو ملمنو چې لسته کړو راکړ زول شوې دی او کلونه کې په کور ناست دی او امزولي الکان پاپا هر کال مختزي چې پانتونونو ته لاړه چې کانکور اس موینه چا ور کړو څوک په سنفونو کې مخکې شو خو دوی په کور د طالبانو له خوا کې نه ول شوې دی او پلمام داد چې په سیستم کې به بدلون راځي او سیستم به ماده کیږي موحد به برابرېږي او بیا بنجونو ته خوانځي ته د تګ اجازه ورکول کیږي دا چې دا کار به کله کیږي د دې معلومات هم نشته او طالبان حکومت اوس حتی د بنجونو د زده کړو په اړه باندې بيخي یو کلمه هم نه وایي په خو په دې برخه کې یو څه پرمختګونه و یو څه دات خوایي و افغانستان د نن او بهر کاغه نارینه او کاغه خزینه او غږ ډیر پورته کوي پرسته وکولونه کې دغه ګونم یو څه چپ شوې دی او دغه مسله چې افغان انجونی خوانځي او تنه یو څه عادي شوې ده ستاسو په باور باندې ولې دغه یو چپ تیار منسته شوې تر شای لڅه د خلک نور ستړي شول په دې چې وای چې انجونی مکتب ته پرېږدي کنه دا موضوع ډیر عادي شو چې بس انجونی مکتب ته نه زینو نه دي
سلامونه فرده جان تاته او د خبرونې د دوه ملمنو ته د خوینو ته او ټول اوریدونکو ته په پای کې زه غواړم د دغه دوه خویندو چې سمره تکړه دي ماشاالله له خبرونه معلوميږي او د دوی په غږ کې یو درد دا چې هغه درد یوازې خزینه حس کولای شي نه نارینه نو د دوی په زړونو کې چې کوم درد دا د دوی په ذهن کې چې کومه ناهیلي ده دا زاوته او ټول خزینه درکولای شي نو زه په پیل کې لدوی نه غواړم منه هلي کېږي په خبره کې منه هلي ډیره ده یو ورځ به ان شاء الله تاسو ودسه مقامونو ته رسیدي چې تاسو به تصور هم نه کړی ځکه چې افغان انجونی افغان میرمنې ډیره تکړه دي او تر سوچې په ژوند کې ستونزې نه وي تاسو نشئ کولای کامیاب شي ان شاء الله چې د دې تیاری ورسته به یو روښنايي هم راځي او رب شم پختنی ته فرید جانې په 2021 کال د چې 2015 کال ده په دې درې سلور کلونو کې د بیلا بیلو نه هدونو څخه او د بیلا بیلو ګروپونو څخه فعال میرمنې چې هغه با لاریونونه کول د یو طریق له بل طریق نه بدوي خپل غږ اوچت کوو متاسفانه پر طالبانو باندې د طالبانو پکړنو باندې هیڅ مثبت اغیز نه وستله خو سعید زمونږ غږ تر نړیوالو ورسېد چې زمونږ په هیواد کې دغه یو ناورین ده زمونږ افغاني ملالې زمونږ خويندې ته دغه یو ظلم ښکار شوې دي کاغه د حقونو په برخه کې وي د تعلیم په برخه کې وي د ژوند کولو د آسایش په هر برخه کې کوي خو نړیوال هم متاسفانه په دې باندې چوپ پاتې شول. که اوس څوک وایي نه نړیوال خو چوپ نه دي پاتې شوي، هغو غندنه کړې ده. زه د یوې افغاني په حیث باندې زه د نړیوالو غندنه څه کړم؟ د دوی غندل زموږ هیڅ درد نه دوا کوي، خو که نړیوال وغواړي ملګري ملتونه همداسې نور، نو دوی کولی شي د طالبانو په دغه چلند کې بدلون راولي او ترڅنګ دوی بیخي ورک کړي له دې هېواد څخه، خو نه غواړي. دا چې د دوی څه پلان ده هغه به ورو ورو خپل افشا کېږي، ټول به یې وګوري. او له بلې خوا نه ښځې کومې میرمنې چې وې فعالې وې غږ وې اوچته و، دوی ستړي شوې له دې حالت څخه. که په افغانستان کې زموږ خویندو لاریونونه وکړل د همدې طالبانو له خوا څخه، په کلاشینکوفونو باندې ووهل شوې، په لرګي باندې وډبول شوې، سرونه پښې ورته ماتې کړلې، جیلونو ته یې بوتلې، مړې او ژوندې ورک شو. همدغه د دې لامل شو چې زموږ د افغان خویندو چې دننه په هیواد کې د دوغوی غږ خاموشه کړ په دې طریق باندې، او راشو دې ته چې بهر له هیواد چې کوم افغاني مېرمنې دي سیده چې اوس هم دوی فعال دي، خپل غږ اوچته یې، خو متاسفانه دوی هم ګوري چې هیڅ ډول توجه پاملرنه نه ورته کیږي. دوی هم له دې وضعیت څخه ستړي شوي دي، په دې هیله چې
خبرو کې اشاره وکړه او د خویندو ته مو هم یادونه وکړه چې مناهلي کېږي، هیله مندي شته او اړتیا ده، ضرور ده چې موږ هیله مند اوسو ترڅو پاینده کې که د دې امکانات برابر شي چې نجونې بیرته وکولی شي ښوونځی وته ستنې شي، که څه هم د دوی هغه ته زده کړو وخت یو څه تیریږي، ورنه وخت ضایع کیږي. او دا داسې یو وخت ده چې دوی باید حتما ښوونځی ته لاړ شي. او کله چې تیریږي، مثلا اوس یوه نجلۍ په اووم صنف کې کوي، دا دولس کلن نه ده، خو اوس دولس کلنه وه، اوس حساب وکړه چې څلور کاله تیر شوي دي، دولس نه راواخله، دولسو کې چې څلور نور واشه دا د شو شپاړس راځي که اتلس راځي، زما ریاضي دومره قوي نه ده. د دې نجلۍ عمر ډېر لوړ شو، په اتلس کلنۍ یا اولس کلنۍ کې خلک د ښوونځي نه فارغېږي، او چې ډېر وګو چې خلک په پنځه ویشت کلنۍ کې د پوهنتون نه فارغېږي. دغه عمر چې دوی باندې تیر شو، او دا لا هم هیله مندي شته، او موږ یو بل ته باید زړه ورکړو چې هیله مند اوسو. دغه ښځې چې له افغانستانه بهر دي، دوی ولې ستړي شوې؟ په افغانستان کې لا نجونې هیله مندې دي چې ښوونځي به پرانیستل کېږي، دغه ښځو ولې داد خواهي پرېښې ده؟
فریده جان، بالکل ته ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. څومره چې ورځ تیریږي، زموږ افغان خویندې ناهیلي کېږي، د دوی د استعداد څخه کمیږي، ځکه چې همدا ناامیدي د همدې لامل کېږي. نو ځکه وایم چې باید امیدوارې واوسېږي، خپلې مطالعې ته دوام ورکړي، خپل هغه د مکتب تیر کتابونه لولي، تر څو چې ذهن مو شاته پاتې نه شي او لا وکولی شي ذهن مو روښانه وساتي. او دغه خویندو ته کرا شو چې بهر دي، اوس هم فعال دي، خو هغه استي چې باید مخکې فعالوي، که څنګه چې دوه کاله مخکې، دوه نیم کاله مخکې فعالوي، هغه استي اوس فعال نه دي. خو د دوی هم غږ نه اورېدل کېږي، مشکل دغه ده فریده جانې. که غږ هم واورېدل شي، صرف غندنه کېږي. نو غندل د افغان خویندو هیڅ ستونزه نه راکموي، هیڅ کوم درد ته نه دوا کېږي. نو په دې هیله چې خپله نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند نهادونه دوی دغه ته پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې خپل ځان دخیل وګڼي. که دوی خپل ځان دخیل ونه ګڼي، نو واقعا اوس هم حالت ناورین حالت کې ده په افغانستان کې، لا به د دې نه هم د ناورین حالت کې شي.
دلته یو پوښتنه راپورته کېږي، په افغانستان کې افغان نجونې چې د یو افغان پلار لور ده، د یو افغان ورور خور ده، له زده کړو پاتې کېږي، دا یو افغانه ښځه ده، یو افغانه نجلۍ ده. که د افغانستان بهر افغانان ورته کار کوي یوه خبره، خو ولې زموږ همیشه باید غږ په نړیواله ټولنه باندې وي چې طالبان راضي کړي؟ ولې باید موږ همیشه نړیواله ټولنې ته پتمه اوسو چې دوی طالبان ته قناعت ورکړي، چې تاسې دا خلک راضي کړي تر څو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو؟
متاسفانه فریده جان، اوس مهال په افغانستان کې دغه یوه ډله واکمنه ده چې دوی ته که د حدیث لتر له خوا څخه، د اسلامیت له خوا څخه، تک هر ډول شرعي دلیل ورته وړاندې کې، حدیثونه ورته وړاندې کې چې اسلام کې دغه حق زموږ خویندو ته ورکړل شوی ده، دوی یې نه ګڼي. خو په نوم د اسلام دوی راغلي دي چې موږ یو اسلامي حکومت یو، موږ یو اسلامي نظام حاکم کړی ده په افغانستان کې. خو کړنې چې ګوري،
بالکل د اسلام سره په ټکر کې دي. په اسلام کې ویل شوی دی چې افغان خویندې د زده کړې وکړي، هغه کولای شي تعلیم پرې ضروري ده په نرو په ښځه باندې، خو دوی دا نه مني. دوی وایي دا ناسم ده، کله چې خپل ځان اسلام ګڼې، په اسلام په چوکاټو برابر ګڼې او کړنې د اسلام نه دي، هماغه چې په اسلام کې کوم حدیثونه د ښځې او نارینه لپاره راغلي دي، ته چې هغه نه مني، په دې کې شک رامنځته کوي، نو ته اسلام نه یې. زه بالکل دا د اسلام سره په ټکر کې بولم او دی، خو ځکه د مجبوریت له مخې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو لوی سازمانونه هغوی کولی شي چې د پردې تر شا چې دوی کوم سیاست لوبوي چې هغه طریقه چې تر څو په دوی باندې کامیاب نه شي او د طالبانو دې کړنو ته بدلون ورنه کړي، ټولنه هیوادوالو دوی په کافي اندازه خپل کوشش وکړو. لا باید موږ خپل دغه کوشش زلاند او روان وساتو تر څو چې داسې نه چې دوی وایي واقعا دوی سر کې خو زموږ دغه ظلمونه ته نه، موږ هم باید فالو وسیږو. خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو لوی سازمانونه او غیره غند رول لوبولی شي په دغه برخه کې نسبت د عامو خلکو نه.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دا د څلور کالو شو چې نجونې په کور ناستې دي او ښوونځي ته نه ځي، تا په دې څلور کالو کې څه کول؟ درس دي ویلې؟ کومه بهرنۍ ژبه د زده کړه؟ یا خیاطي؟ زیاتره خویندو خیاطي پیل کړې ده، ځینو کسانو نقاشۍ ته مخه کړې ده، ځینې کسان هم داسې مطالعه کوي. تا ځان ته څه مصروفیت پیدا کړی و؟
ما د تقریبا د موبی ګروپ سره مې په یوه لویه پروژه کې چې ایجوکیشن و هلته مې یو نیم کال کار کوه، رټزیا سره مې کار کړلو او په ورسره کې فعال وم. د ګر څنګ په کور کې مې هم ځینې مصروفیتونه لکه تاسو مخکې خبرونه کې هم ویل چې اشپزي زده کړې وه، څه مې نور کارونه زده کړي وو.
دا ستاسو لپاره ستونزمنه نه وه چې له ښوونځي نه فارغه نوې وظیفه دې پیدا کړه؟
ستونزمنه وه، خو داسې ولت سره دا شو مثلا چې کله رسنۍ کلاړم هغه یوټیوب چینل وو، هغه ته کومه ویل چې په مکتب اسناد لري هغه ترتیب هم نه ودو مره، خو هغه نوروز چې کله راکوزیا ته راغلم هغه ته زه کوم زوم دي اسناد ترتیب نه واو، کله چې لږه ورسې جو کې شته راغلم هغه ته ځای وو چې مثلا د مکتب شاګرد نه هم نیولو. نو په دې صورت کې ماته کومه سوزه پکې شو، نو څنګه ترغو خزه ماته پیدا شو چې ما د مکتب اسناد نه لرل ویل نه نیولم،
نو دا څه 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 طرفه مخ شوم. یعنی تاسو د دومره دوره کار کړی ډیره برخه رضاکارانه بغیر له دې چې ماش وخت لیکر مو کړی؟
او تقریبا پرې کې یو کال هم دا سره دی او پاتې یو نیم دوا کال نو اته مو ماش
کړی. څنګه د ژورنالیزم کې کار کول څنګه څومره خوند درکې؟ ډیر د خوخي چې د برخه کې کار وکړې خبرې اله شي؟
او دا وسم چې مو فکر وکړل یو وخت چې کوم یو نوو په تلویزیون کې خبرونه لیدل، نو کله به چې د مرکزی مثلا سیاسي خبرونه بچو ما په غوښتل دلته ځکېنم، خو نو مو ویل کله په مکتب کې مو درس درسونه زده کړي. نو ما فکر کړم دا کوم څه چې په تلویزیون کې موږ کینو او کومه خبرې کړو دا باید موږ مخکې نه ځای او دې پوښتنه ته ځوابونه مو باید درس ویلې. دا ما غوښتل نه کوي او کوم چې ډیر یو خوندور ځای دی، یو څه چې د ډاګه داخل شي ډیر یو دې بهتري احساس لري، ځکه چې دلته باید داسې خبرې وکړي چې خلک پوهې کې مثلا کلمات سم وي، خبرې دې سم وي. نو ډېر ښه ده، ډېره ښه برخه.
او کور کې دې کله داسې ځان خبریال نیولی چې ډېرې خبرې وکړي، یا کله چې نور خلک خبرې نشي کولی ته د هغې په نماینده کې چېږې شي تورې چې ستا په ځای زه خبرې کوم، کله دې دا کار کړی؟
په کور کې خو اوس مثلا چې کله زه رسنۍ ته وتلم ټول خبرې ولسته وي، که د امازون لیکا کار زمن ته ټول خبرې ولته وي. او تر ټولو مهم چې دا کار ما کړی دی، مثلا د بل چا په ځای مې خبرې کړې، کله چې موږ ایجوکیشن سوو په موبی ګروپ کې، نو د موږ دغه درس چې ورکولو استاد وه، په دې استاد چې وه د دې پروژې رئیس یوه ښځه وه زوره وطن، نو هغه راغلې وه چې پوښتنې وکړي. خدای دې استاد نه پوهېږم ځواب یې نه وزده، او که مثلا ځواب یې نه ورکولو چوپ غلې ناسته وه. نو هغه استاد کې مثلا ماته شوې ورته وکړه، که څه هم هغه وخت اصلا نه قرارداد تړلی و نه هم مې کار ورته کړلو دومره رسمي، نو ما ته کله دا ټول شان ورته تشریح کړل، داسې ما ته وکتل وایي استاد یې، ما ورته وویل نه، وایي پروډوسر یې، ما وویل نه، وایي اسیسټنټ پروډوسر یې، ما وویل نه، وایي ښایسته یې، ما وویل هی.
شبانه جانې عمر دې څومره دقیق نه خفه کېږي؟
نو
لاس نه مې دې پوره کړی شلو تر ونه. اها تاسو دفته وګورئ چې یوازې شابانه جان نن پروګرام کې د خبریالۍ سره شوق نه لري مخکاري وامه دا ونه وکړه چې دام خوړی غختلې خبریاله شي او موږ هیله مند یو چې دام پاینده کې شابانه جان او هریوات واړه خبریاله نشي او مینه هم خبریاله ده. هریوات تر ته وایي تاسو وکړه په دغه تیرو نږدې څلورو کلونو کې آیا تم د خبریالۍ لپاره هڅه کړې که نه کوم بل کار دې په کور کې کړی؟
زموږ کلم چې ښوونځي بند شول نو بیا ځینې راډیوګانو درسونه شروع کړل او راډیو درسونه تعقیبوم چې په هغې کې انګلیسي اردو او دري ژبه ده چې یو څه له دغه ژبو سره هم بلده شوې یم. همدارنګه خیاطي او اشپزي مې هم زده کړله په دې څلورو کلونو کې.
د ژورنالیزم په برخه کې دې هڅه نه ده کړې؟
د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې مرکې او دا شیان ګورم او تر ډېره چې تلویزیون ته ناستم او داسې کوم بحث او یا خپرونه وینم نو هغه کومه خبریاله ښځینه خبریاله چې ناسته وي نو زه فکر کوم چې دا زه یم او پښتنې هم هماغه میلمه چې وپېژنم بیا هماغه ځای کې پښتنې له ځان سره جوړوم او وایم چې که زه د دې په ځای وم ما به اوس دا پښتنه کوله یا دا. نو ډېری وختونه دا ښځینه خبریالانې ګورم او د هغوی په ځان ځای خپل ځان تصور کوم.
کومه ښځینه خبریاله دې ډېره خوښېږي؟
په عمومي کومه ښځینه خبریاله چې وي هغه مې ټولې خوښېږي. خو هغه وخت کې زه کوچنی وم ما دومره مې راډیو نه اورېدله خو زما یو خور وه هغې به ازادي راډیو ډېره اورېدله او همیشه به یې اورېده. نو په دې کې به یو غږ وږ د ښځینه خبریاله وه نو ما به هر وخت ورتل چې دا غږ زما ډېر خوښېږي او ډېره تکړه ده دا څوک ده. نو هغې به چې نومره ته وښوده بیا مې چې بله خپرونه اورېده بیا به یې نومره څخه هېر وغه فیروزه عزیزي وه.
ها فیروزه عزیزی ډیر ښه. نن چې ما فیروزه جان سره خبرې کولې ساس شمیره را تراکړه ما ته یادونه وکړه چې هری واته وایي چې ساسي ما ساس شمیره هغې ما ته ساس شمیره راکړې ده بیا تا سره په پروګرام کې ګډون کوي. واقعا د فیروزه عزیزي راپورونه اوس هم شته هغه اوس هم ازادي راډیو سره کار کوي اتمن تاسې به یې ښه ګوري. هریوا لکه څنګه چې مخکې مینه جان یادونه وکړه اړتیا ده افغان نجونې هیله مندې اوسي او لا ځان تشویق کړي چې دغه بندیزونه چې طالبانو وضع کړي دي ورځ نه ورځ له منځه ځي حتی که کلونه دوام وکړي. خو په کورنیو کې د افغان نجونو سره تاسو سره شخصا د مور پلار خویندورونو په راویه کې تغییر خو نه ده راغلی؟ درته خو نه وایي چې اسینه مکتبونه بندي نور د کور کار زده کوي یا غنجونې چې عمر بیا لوړېږي هغې ته وایي چې بس نو ښوونځی نشته پانتون نشته واده وکړي؟ داسې فشارونه داسې خبرې خو بیا کورونو کې نشته؟
زما څخه دوه خورګانې مشرانې دي نو همدغه ما ډېره تشویق کوي. همدارنګه زما مشر ورور دی هر وخت که زه ناهیلي کېږم او زه خفه کېږم ځینې وختونه چې زه کومې خبرې وکړم نو هغه راته ډېر ډاډ راکوي او هغه یو ارواپو هم دی او زه چې تر اوسه پورې هیله من نه یم نو یوازینی دلیل همدا ورور مې دی چې همیشه ماته خبرې کوي او راته وایي چې دغه ورځ به هر وخت نه وي دغه وخت تیریږي او یو وخت به تر خپلو هیلو رسیږي. نوره کورنۍ کومه داسې خبره نه ده راته کړې او هغه مې ډېره تشویق کوي او پلار مې هم همیشه راته وایي. مور مې ټول مره سره مرسته هم کوي په دغه برخه کې چې یا درسونه وي او کتابونه راته راوړي هر وخت کومه راډیو درسونه چې تعقیبوم نو بل دې چې زه ورته وایم دوی راته کتابونه او قلمونه راوړي او ډېره مې تشویق کوي.
ډېر ښه ده چې په افغاني کورنۍ کې افغان نجونې هم دغسې لکه څنګه چې تاسو ته تشویق کېږي ټولې تشویق شي تر څو دوی وکولی شي بغیر له دې نه چې دغه ذهني فشار چې د طالبانو حکومت لخوا په دوی ده په کورونو کې ورباندې څه فشار نه وي تر څو دوی هغه خپل درسونه ته په سمه توګه ادامه ورکړي که په حضوري ډول نه دي د اقل دوی آنلاین درسونه وایي. هغه لیک بری که تاسو ته وایست دغه پښتنه چې ما له هریوا وکړه په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ارقام خبره کړې وه چې په افغانستان کې پر زده کړو پر کار له بندیز وروسته د افغان نجونو جبري ودونه او ځان وژنې ډېرې شوې دي او ازادي راډیو چې په دې اړه کوم راپور برابر کړی و په هغه کې هغه نجونو چې لسته کړو پاتې وی دوی په زلونو هڅه کړي او ځان وژنه وکړي ځکه دوی فکر کاوه چې بل هلار ورته نه ده پاتې. تاسو چې د افغانستان وضعیت ساری د خبريالانو سره او د غنجونو سره او خزو سره په تماس کې یاستئ، آیا یوازې ستکړي یا د ستکړو نه محرومیت د سبب ګرځیدل چې افغان انجونې جبري ودونو ته اړ شي یا ځان وژنې ته اړ شي او کنن ترشای نورې لتونم